نس میلیون افغانان په نس ماړه نه دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس به ورشو کندهار ته. له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو شل ټنه معموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لومړني لارې د موسکو په لور خوځېدلې تمه ده چې دغه انارو بار لارې د حیرتان او شیرخان بندر له لارې د مرکزی آسیای وادونو بیا لغید زای موسکو ته ورسیږي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته لکندهار د شل ټن انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسول محمد قاسم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمیر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې شل ټن شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پی کې په سنډر پی کې د مسکو هغه هم برابر کړ. او بل شش کال ان شاء الله رحمان موږ تر دې شو تلويش ټن جنغوزي هم شش کال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پانګونی خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولی. د نموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خلک ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په معدن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو چې صادرات وکړو او خپل بالون درې ځای ورسو چې څنګه هم کې انډیا ته ځي کډور بل کوته ځي زموږ دغه صادرات موږ لپاره صادرات دوه ګټه درلود دسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادرات په برخه کې لنړی په ځانګړي ډول لگاوندوی هیوادونو سره د اسانتیا او درامست کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیه رئیس حاجی عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ته به حل شي.
دا ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن زموږ انار او روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ وسي ورکړي چې زموږ نورمالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. او یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي. ځکه چې زموږ زراعت د تیرو دروڅل ویش کال څخه پاج ولاړ دی.
روسیه ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې د محل د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادرات او واردات پر مخ تړل شوی ده.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې. د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنې
پر ولسمو پر یاد ده چې هغه به وساتي او همکاري به ورسره وکړي ساتنه به وکړي پر دولت یاد ده چې ویره غوي
د ختی سره به بهر غونډې غړېدلې
نو وکی شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
شیر حملو
د دمینی کې تفنون کې کیفیت په چې پیدا شي زرغونی کې زرغونی کې غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي او
د سمون کتابلونځي مسول مصطفی سمون
نسبتاً په خوانه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک خسي دي
په دې مجله کې بدا ووري چې هغه مجله چشپش اتیا گنی چاپ شوی دری دلی
آغا نشرات چی منگ پا مین مجله که کول فکر نکو مکوس داغی دا پارا شرایط مسایدی
او دخ پرا ولی پروستیو کی
دیر پاکی و بیدی دوارا طرف زورو بی تشکل شوی دی میان پا دی پریمان دی مرغان هم شتا پا تی
دبوست کلا تر غاونی چاری دری دلی دی د دې کلا تر غاونی چاري دوه کاله مخکې پیل شوې. بیا د سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بيځای شوې او په مرکز بدل شو. د لشکرګاه شهر په جنوب کې دا کلا چې د افغاني پر سلګونی عکس خپور شوی د تیرو دولسیزو جګړو ځان منکړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو لمخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې لننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډېرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نوو ځایونو ته مو سترګې وراوختې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړې پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تېر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر شپږ متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده که دوی دي کلابوس دروازې دي، پر یو پتی خان وزي، پر دا بلې د مور سوی ناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندېښمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د خلکو له لورې غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغونی ځایونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی پراپور کې
فریدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګا کې لرغونی بست کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسی خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدي د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
مخمدین هغه دولتونه دا یو په لوري واړل بل پرې څه واړل د دولت نه دی راغلی چې مخنیوي خاص بیا هغه د ځای شاو حکومت دا وته او دی خاص اصلي یو دولت دی خراب شي تر سلام دی خراب شي سره نیم سلام دی خراب شي.
دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پرې اړه لري، پر ولسونو پرې اړه لري، یوازې په دولت پرې هم نه اړه لري. ولی پر ولسونو پرې دا ده چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې ویره غوي. ولی دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي او نړېږي.
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یو یې د بست کلا ده چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېرې برخې نړېدلې، کیندنې پکې شوي او شاوخوا ځمکې غصب شوې دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري، د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د یوې لوی غونډۍ پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور ششک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سین چپه غاړه د بیا تر لشکرګاه شهر پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وي چې اوس یې ځای د هستوګنی کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بست کلا لیدو ته وسم هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکو وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته د دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د لپاره وسایل بره.
د کلا ته چې دغه د لشکرګاه د بازار څخه د میلایان راځي په اشتاله رولکه او دا ورته سمسي، دا ورته منظم سي، دا دلته یو پارکینګ دا سی او شته میلایان د لپاره د تاریخي ځای چې بایش پر دې باندې په دروازه باندې یو څوک پټ کس سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمد الله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بس ځایونه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلادس څا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. چې کارو کې تقریبا در څلوېشتو څخه زیات کورونه دا علاقه مو ګرده مکمله تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړېدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړېدو راپور نخپاره سول. د غراز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانۍ په لګښت د بوسکلا اړوند د 15 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوی چې اوس نیمګړی پاتې دی.
په هلمند کې د بوسکلا په ګډون لرغونی ځایونه رغونه غواړي. د شوند د پوسټ هم دوی دروازې وی په یو راخلو په بل ولاړو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
په افغانستان کې وبله د بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختی زدبی بهیر چې له سباندې یو کال راهیسې بند و بیرته فعال شوی جزئیات فریدی سیال پراپور کې
په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر غونډي بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډي چې پروس کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزي غونډي روانې دي. د دې بهیر مسؤل ضیاء الدین همت مل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
مونږ یو ونه لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچار به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه، هغه په هر برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، په د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه پکې بیا ډیره ده. بل خبره دا ده چې بیا بل ونه کره کتنه، کره کتنه یو ونه په شعر یا نظم، یو بل ونه بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبی بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. د بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 455 اونیزي ادبی غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبی بهیر غونډې لتیرو اتو اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي رډو یادې به مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي پرزو کړي.
کیفیت یو ورځ بل مر را پورته پټ شي، یو ورځ بل مر یوانی زرا ټیټ شي، او ژوندون ته به د پایس پرغی کیږدي. چې هر څه لوی ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ګیره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسي غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد صدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویا فنا وشي. دا روحونه چې پستر ګلیدای نشي، دا بوالو زی کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې پستر ګلیدای نشي، دا براشه مرحله د وجودیت ته. سب ما تعالی رډیر یا بل ته کم شي، سب خاور سب څل خاور سم شي، مایرونه چې پستر ګلیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، سب هي سمانی به محسوسیږي، تیر هیر زمانه به راويخيږي. لزب خپل مینه دی سوچ مخسته، دا د مینې کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي، زرغونیږي، زرغونیږي، غزونې کا غزيږي، او پسخيږي، او ډیریږي، او ترپیږي، او تپیږي. نه یې مرګ شته، نه یې ویره او نه هیره، غلبې وی ولا بل ډیره، مجزاد وجودونو له کیفیت مراد قیمت الله فتا، چې له روح دې نه څیرل لري نه جسم، له خلص واحد تعریف لري نه اسم. دا به څنګه 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 وي
او څنګه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کو. په هغه ټولنو کې چې ډېر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډېر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډېر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر کتابونه خپری شي، ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هېوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپیږي. د راپورونو له مخې هند هغه هېواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمېر پکې زیات دی. د دې هېواد نفوس زیات دی. د سږ کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خبرندوی مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خبره کړي دي.
یو عام اړیکه او ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور څخه د حیوانات نوري ریسه او ترڅنګ د ادبیات تاریخ
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیات تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انزورم د فهیم بهیر ده په هندوی فهیم بهیر او د اماری کې ژورنالیزم څه ده په هنیار نور جمال ورداګ ده او د حیوانات نوروي ډاکټر شیراقا
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده.
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سمستر کې د تدریسی
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې و یو ډول په افغانستان کې څنګه اوس بیا په غوړې دوه چې تاسو د کتابونو چاپ کړی
په خو هم چې مثلا موږ کتاب چاپ او زړه ټوکا و سم هغه ته لګاغه ورکړې 300 ټوکا چاپ او ځینې وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغستو نسبتا په خو نه لګلګ و زه کتاب غوښتم کې لیک خسوی دي او دا ارتیا لري نورم چې دې برخه کې کار وشي.
ل کابل پراته تاسو چاپ شوی کتابونه په روسیو کې په کومو سیمو کې په کومو ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅیږي؟
دا په ننګرهار ولایت کې منګه پکتیکا ته لګلې دي. پکتیا ته دغه ولایت ته هم لګلې دي. دا اوس په دې یو مېش کې چاپ کړی دا په خوان دي چاپ کړی هغه نور ولایتو تم تل ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي. مثلا د افغانستان شمال ته د افغانستان جنوب لویدیس ته او هرات ته او غرب ته او دغه ولایتونو ته
یا ولایت خو یو د سده چې د سمستر خلاص نه دي. پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلری بازار لري چې سر د سمستر نو سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي. په دې خاطر یا ولایت دام کې دا چې بل تر هغه چې غوښتنې کیږي نه دا کتابونه موږ چې یو کتاب نه شو لګلای دوه مجبورې چې څو کتاب دی غواړي دا هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته مسانتیا یې زری ولې ګلې
له شغلی سمون څخه په مننه. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له شغلی رښتین څخه وورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي، هغه تصویر چې لکلونو راهیسي افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي خو په عموم کې انزور دادی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. باچا خورا پرشتین ولی سره د وطن هر برخې ته توجه کوي او د یو سلوړی افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړې دي. باچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو، هغه پاچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي، تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د ډنګ ملت په نوم د مسعود رښتین ناول خپور شوی و. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چاري بیا داسې نه دي کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یو هم د مینې مجله ده چې له 1941 کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2015 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو دته نه دی ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه اورو.
د مینې مجلې د زنډ د خپراوي بیلابیل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګ دغه د چاپي خپرونو بازار چې و څه موده مخکېم ټکنې شوې، ځکه و چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خو د مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه و او دومره پیاوړی نه و. نو یو څه بازار سست شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه هم بند شو، او بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، بیا دا د تګ راتګ مسایل هم شو، کابل کې بیا چاپې د روستیو کې ګران هم تمامې ده او بازارونه هم خراب وو، او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی هغه کې خو فرزن د ښځو مسایلو مرکې وې پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بیلابیلې برخې لوبې او هغه پکې وې. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت لپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب شي یو ډول خود سانسوري مرامنځته شو یو سناسه خاید نظام کوم حاکم نظام چې د تر ډیره په دې برخه کې پلمړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپل بزان باندې خود سانسوري وکړه. در رسنې والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لګ تر لګ د نوې نظام 15 میاشتې یو کال او 3 میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشو، یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده.
شته شته یو ډول ویره خو مخکینم، او قسم مونږ تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخکې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي، یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوبم ساتلې، او هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شي، خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولې چې هغه به فساد غصب ظلم او دغه چو هغه پرزندوا کې انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه او شته رسیدلی دا شیان دغه په زد هغه منګلی کني او شیرونه او مرکه خبرولي او کیسیم خبرولي راپورونه من خبرول، او همدارنګ د طالبانو په ملاتړ پاغه وخت کې چې د طالبانو نظام نمو د طالبانو په ملاتړ بم پکې ځنې د دوه هغه مثبت ټکی چې هغه پکې خبره شوی او د دوی پرد کې بم خبره شوی. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو د خود سانسوري بمي، خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوک کې پوسټونه باندې یا په شیروبونو باندې خلک غکېږي غواخل کېږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کېږي کنه چې دا شین مکوې. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول، نو فکر نه کوم کوس دا غې د پاره هغه شرایط مسایدی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناس تم کړي په دې اړه ور سره غږیدلې استه؟
نه ولا د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناس نه موزه لا په دې نیم پوښوي چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخکي د جمهوریت پاولو کلونو کې د موقتی ادارې په پیل کې په ډیر لسوای دواته لمریس کال کې مینه مجلی د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اغستو چې موږ جواز به دوته د منلو یې کنه، بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي. په دې مزه پوینې مالا
یعنی د مینه مجلی پاړه تروسه د حکیم نظام د لور نه تاته سندې ول شي چې یا بند دي یا د خلاص وي یا د وچلګي یا د نه چلي.
نه نه د سی ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګیدلې چې ته یا مجله مچا پوا، خو زمونږ
خپل مونږ په 2014 کې مینی مجلی د مازیګر په نامه باندې ویب سټ لرلو، یعنی د 2014 نه تر شل پوری مونږ د سلور کال د مازیګر ډاٹ کام لاره هم مینی مجله په پی ڈی ایف شکل او هم نور مسائل مرکی او شین د ویب سټ لاره خپرول د مازیګر کتاب لورنځي ویب سټ شو مازیګر ګروپ چلون کې لرل د مجلی ترڅنګ خوغه ویب سټ کې ځنی تخنیکی ستونزې پیښ شوې په 2000 کې بیا په وشتم کې مونږ غوښتل چې ویب سټ هم بیرته فعال کو او هغه د نیوز برخه هم فعال کو یا د خبرو برخه خبرونو برخه خو بیا نظام بدلون راغی
شپږتیا غنی و چلی دا او تقریبا دا کوم ارمان چې واغه پنیمای کې پاتې شو هغه احساس د کراته وای
ولا زخه زما خپل خدای ارمانو چې مال دا سل غنی کو بیا ک رستا نو دا په خپلواک مجلی هغه شخصي مجلی په انفرادي شکل چې د غسي ځان غوندي دوستانو ملګرو پر هنګانو شروع کړي هغه دومره ډیر دوام نم کوي خدای هم دا د ملګرو همکاري و د لیکوالو همکاري و د ملګرو او هغه زمنګ به پرې فعالیت او چې سم محبوبیت هم په غولس کې پیدا کړو او د خرص لاره به مونږه د مجلی د چاپ لګختم پوره کولو دفتر لګختم کله کله و ملانونه او عام اخستل او لکه د یو چا گزارشونه بم د پیسو په بدل کې نشرول نو داسیم کېدل خو کار روانو او هغه وخت کې ما ویل چې هغه د رسنۍ او ملاتړي بنسټونه نو کاغه نظام نم وختل چې د فساد زد شین د خبره نشي یا د غصب زد کنا یا د جال زد نو خو الته هغه ملاتړي بنسټونه چې هغه د رسنۍ د کارکونکو ملاتړ کو او چا ورته سویلې نشو نو په خلاص ټنډه باندې یا پرته لکم سانسور او لکم ویری په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکه کېدای شوې.
لیست لا ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اوریده لا ثواب سره به پات شو د دوی یو شعر ل دوی څخاورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي.
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی د وردګو د خانانو کور کې وسم پانګړ کې یو ناک بل مڼه ده پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر اوسه پنځه رنګ غوړېدلې دا وروسته پکې تر ټولو ګلالې دی په یو کونج کې د چرګانو کوټنۍ ده ور سره د برانډې لاندې تنور دی یو اڑخت د انګورو څپرګې دی همدغه اکثر زما د ناستې زی دی بس کچې دی کچلم دی ک کتاب دی یو خو خامہ خاملګره د جواب دی د کندار انزر ارزانه پیدا کیږي لمستو په اسانۍ شمړی جوړیږي را رسیږي شکر پیاز دې کډوډای دا ام د غزمون مزه د زندګی دا
د شغلی جواب شیر ما ورده د شیر د الهام خبرې ډیر کیږي یو شمیر کرکتون کې چې په الهام باور لري وای چې الهام یوازې د زمان په وشيبه کې نه وي د مکان په وی لحظې کې هم راځي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول ولسوالي ته ورولو. هلته مو د وشایسته ډاند ل تاریخي پسمنځره خبرو خو مخکې تر دې به ل مولا باران واورو. د غزنی د اندړو ولسوالي اوسیدونکو مولا باران په سونو د ټایپ کسټونو ساتلی دی وی په دغه کسټونو کې داسې همشته چې اواز په 53 شیا څلور سره یو دانه سب کړي. مولا باران کیسه کوي چې لد څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې څلور کسټې غوښتي د مالچانه کړي. نوري خبرې به د مولا باران لخلي په دې راپور کې واورو چې ما همکار چمتو کړي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملاباران هغه چې د پخوانی ټیپونو په سونو کې سټی ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. نو وړای وای له دغه پټو سره زیاته مینه لري.
کوم زیات درنیم سو د نه پټه لرم زړې پټه کنده ورته وای کندې پټه لرم درنیم سو شاو خادي.
ملا باران کیسه کوي چې له دغه څخه دغه کیسټي یا پټه په ډیرو پیسو غشتل سوي خو نه یې دی ور کړی.
یو وخت ډیر کثیر و مداسي اندازن 200 کلو شاخه به ومه څلور پټه ما چې یو چا وغوښتي په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وای. هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و غټ قیمت یې درلود لکه مې حساب وای نو اتنه لکه روپی قیمت درلود. ما چې وغوښتي ویل دا څلور پټه راکا زه به دا موټر تاته درکم. نو ما ورته انکار وکړم نه یې سم درکولای. ما ته کې بلګا سبو خندل ویل ورې کزوي ما ورته مزل مې نه پکیږي.
ملا باران وای دغه کې سټو یا پټو ډیره برخه کندې دي. کنده هغه پټې ته ویل کیږي چې بلومړي ځل سپت او بیا نور پټې ورڅخه سپتېږي. دای وای له دغه پټو سره زیاته مینه ده او ډیرې پیسې پور کړې دي.
او ما خپل دو ډیر زره کلداري دی پټې په سپت باندې ور کړې سی او چا سره یو پټو نو مال دې ماته سپت راکا بل پټې جن سپتو ما نو بیا دو ډیر زره کلداري می پور کړې دي.
دا نو مولې په باور چې دغه کې سټي وس په یو نیم دوله ک افغانو یو پیدا کیږي.
د پټو کې پرک ده کندې پټې دغه خو عادي پټې دي 250 روپو باندې پیدا کیږي افغانو یو باندې. نو دا پټې یو نیم لک افغانۍ دوله ک افغانۍ یو پټه قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي. حتی دا چې لکه دا چې یو څوک ماز در سفتایي په پټه پروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لک افغانۍ خلک پیور کوي.
ملا باران وای دغه پټو ډیری سندرغاړي کندهاریان دي. په دغه کې سټونو کې ډیری وفاتنامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پټینو دي عبد الله کندهاری چې شهید سو دغه پټي دي اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغا محمد استاد روپ کندهاری بس په دې نامو باندې دي پټي.
ملا باران وای له دغه پټو سره یمینه ده نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلی. دی وای دغه کې سټونو لا اوریدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کېسته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکو وای په سیمه کې سونه کال وړاندې سیند ته د غرل شوې دو سره یو ښکلی پراخ ډنډور شو چې منظرې زړونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېری زیاتې ښکلی او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره پلنوالی له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر ښکلی زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي. خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تک پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډې له نږدې لیدلی وایي
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه جوړوبي تشکیل شوې دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی. خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانیانو لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د
ایلی داسې جوپی جوپی راځي او دلته کته کیږي او بیزی او داسې دورانی شاوخوا ته ځنګلونه دي ښه پریمانه.
خو نورستانی لیکوال محمد اکبر شورماش په خپل کتاب نورستان درګستارې تاریخ کې لیکلي چې شپږ سوه کاله وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډې رامنځته کړی دی. ښاغلی شورماش وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې اوارس پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوي رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړي چې منډول ته غزیدلې سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې و چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه توانېدلې. خو لله الحمد د اوس څه پانګوالو دغلته ډن خواوشه ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او مشته چې دغه سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله اوری د آزادی رادیوی ادبی مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشته کړه، مورې د دې لاس شاته پوری وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادرې شاته یې چیچلې غاښونه کله لور ته ښکارېدل. جلی د ویالې خواته منډه کړه، هلته یوه سړی د پیپسي ډبای واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبی له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړ، ډبی خولې ته ونیو، څو څاڅکې پکې پاتې وو، هغه یې وڅښل. ډبی له غوړ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نشته. بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیشه، لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مور یې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل. ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوڅاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادرې له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مور یې ورغږ کړل. دې د موټر په هارنونو کې د مور شاخ وانه ولیده. د ویالې ژی ژی ته کوس سر روانه شوه. چې شاته یې مخ واړاوه، د مور د کښینا سلو ځای نه ورشکاریده. خپل مور ته په یو سارا ورسیده. د هغې څنګ ته په خاورو کې پرلتې ووهله. مور وسکونډله، ورته ویې ویل دا زیړ ویشتلې میراث شه، اخیر به دې په بلا سر شي. د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچۍ چې چلی وي. تندی یې تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. نجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله، ورته ویې ویل خیر، ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست. نجلۍ ته یې ونیو. دی وخندل. په لمر وهلي مخ کې شنې سترګې وځلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ. دې شاته ټوپ کړل لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رډې رډې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود. ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل. د مور څنګ ته غلی کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خواته ورنژدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل ډبی تش نه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا غنمو هم دومره و شتی وی. زه احمد شبر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا.
Oh, God. Jutaan vina katil kree